این محمد غمخوار د روسي سندره مکمل نشر نسو په دې خاطر چې دا د اسمش په پښتو خبرونه پیل سو. درنو دوستانو پروګرام ته په خیر راغلاست. زه فرشته جلال زیم او د ازادي راډیو ده 2 بجې سوې د دې خبرونه په جریان کې به د افغانستان او سیمې پر حالات او روسي معلومات درته وړاندې کړو. نن یک شنبه ده، د میزان 24مه نیټه ده. د خبرونه په پیل کې خبرونه لرو. د خبرونو په نړیوالو خبرونو په سر کې بواوري چې سپین ماڼۍ د راپور چې امریکا له عراق څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره له ټاکل سوي نیټې اخوا په دې هیواد کې د ځواکونو د ساتلو له پلانه تېره سوي رد کړی دی. رپورټونه وایي چې سعودي عربستان پریکړه کړې چې په واشنگټن کې د ځینې کسانو لخوا د خپل سفیر د وژلو د دسیسې مسله د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کړي. او د روسیې ولسمشر چې د کار موده یې په ختمېدو ده د خپل هیواد د حکومتدارۍ په سیستم کې د اساسي بدلون غوښتنه کړې ده. خو اول به د دې ساعت مهم کورني خبرونه جمیله ظریف وړاندې کړي.
د جرمني جمهور رئیس له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن سهار کابل ته ورسید. په میدان وردګ ولایت کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یو شمیر ملکی وګړي وژل شوي دي. او په ننګرهار ولایت کې دوه ښوونځي د نامعلومو وسلوالو لخوا سوځول شوي. د خبرونو تفصیل. د جرمني جمهور رئیس له افغان چارواکو او په دې هیواد کې له جرمني ځواکونو سره د لیدنې په هدف نن سهار په ناڅاپي سفر کابل ته راغی. د جرمني جمهور رئیس کریستن ولف له ولسمشر کرزي سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې هم برخه واخیسته چې د دې کنفرانس نور جزئیات به وروسته خپاره شي. په پکتیا کې د ښاروالۍ په ودانۍ په وسلوال برید کې د درې ځانمرګي برید کوونکو په ګډون د ښاروالۍ دوه تنه کارکوونکو ته مرګ ژوبله وختې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه برید نن غرمه مهال وشو چې د ښاروالۍ یو تن کارکوونکی پکې وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې له دغې پیښې وروسته دوه نورې چاودنې هم وشوې چې په یوه کې د وسلوالو مخالفینو موټر ته چاودنه ورکړل شوه چې پکې یو تن چې ویل کېږي امنیتي کس و ټپي شوی دی. د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګ د والی ویان شاهد الله شاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د گردن مسجد په سیمه کې د رفیع الله په نوم د یو طالب قومندان پر کور شوی، خو نوموړی طالب قومندان په تیښته بریالی شوی دی. د څرګنده کړه چې په دې سیمه کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ متقابلې ډزې شوي او دا چې دا ملکي کسان د کومې خوا په ډزو کې وژل شوي څېړنې پیل شوي دي. شاهد الله شاهد دا ومنله چې دوه تنه نور مشکوک کسان ملي وردو او بهرنۍ ځواکونو له ځانه سره بولی دي. د وویل چې درې میله کلاشینکوفونه، څلور د ځانوژونکي حملو واسکټونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم په دې عملیاتو کې ترلاسه شوي دي. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې دوه ښوونځي سوځول شوي دي. د بټیکوټ ولسوال اسرار الله قریزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د چاردی لیسې د نجونو برخه او د باریکاب لیسې یو شمیر ټولګي په بشپړ ډول له منځه تللي. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. دا و تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې سعودي عربستان پریکړه کړې چې په واشنگټن کې د ایراني وګړو لخوا د خپل سفیر د وژلو د پلان مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کړي. د سعودي عربستان ورځپاڼې شرق الاوسط د راپورټ له مخې په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازو د دې سازمان له مشر بان کی مون غوښتي چې دا موضوع په امنیت شورا کې یاد کړي. متحده ایالاتو ویلي په واشنگټن کې د دوه ایرانی وګړو لخوا چې د ایران له امنیتي ارګانونو سره ارتباط درلود د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د ترور دسیسه شنډه کړې ده، خو ایران بیا د متحده ایالاتو دا ادعا رد کړې ده. راپورونه وایي چې په ملګرو ملتونو کې د سعودي دا ګام بخی پر ایران باندې د نورو بندیزونو سبب شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به د ایران د دې دسیسې په وړاندې پر تهران باندې د سختو بندیزونو لپاره هڅه وکړي. په ایران کې دوه تنه د نشه یي موادو د قاچاق او یو بل تن د جنسي تیری او اختطاف په جرم اعدام شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس اسنا رپورت ورکړی چې د نشه یي موادو د قاچاق په جرم دوه کسان په شمالي خرساري کې په دار وځړول شو. د دغه راز یو بل 25 کلن سړی چې په جنسي تیری او اختطاف مجرم پیژندل شوی په جنوبی ښار مرودشت کې اعدام شوی دی. د دغو درې وړو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی. په دې سره په ایران کې سږکال د اعدام شویو کسانو شمیر 268 ته رسېدلی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایران تیر کال 388 کسان اعدام کړي او له چین وروسته دوهم هیواد دی چېرته چې زیات کسان په دار سړول کېږي. سپینه ماڼۍ دا رپورټ چې امریکا له عراق څخه د خپلو سرتیرو د وستلو لپاره له ټاکل شوې نیټې وروسته هم په دې هیواد کې د ځواکونو د ساتلو له پلان تیر شوی رد کړی دی. د اعلان شوي مهالویش له مخې د روان میلادي کال د ډسمبر میاشت تر 1 نیټې پورې به له عراق څخه امریکایي ځواکونه وځي. سپینه ماڼۍ او د دفاع وزارت دواړو په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس لخوا د یو نامعلوم امریکایي مقام په حواله خپور شوی راپورټ رد کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې امریکا په عراق کې د دسمبر میاشت نه اخوا د یو زیات شمیر ځواکونو د ساتلو له پلان څخه تیر شوی دی. عراق او امریکایي مقامات له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له ټاکل شوې نیټې اخوا د 200 امریکایي سرتیرو د پاتې کولو پر موضوع چې دنده به د عراقي ځواکونو روسل وي خبرې کوي. خو دواړه خواوې په عراق کې د امریکایي ځواکونو د قانوني مسؤلیت په مسأله کې د اختلافاتو له امله تر اوسه پورې کوم موافقې ته نه دي رسیدلي. دا سپینې ماڼۍ وایي ټومی وایټر ویل تر دې دمه په عراق کې د امریکا د پوځ د روزونکو ماموریت په اړه کومه پریکړه نه شوې او په دې اړه له عراقي مقاماتو سره خبرې دوام لري. په عراق کې دا مهال 400 امریکایي سرتیري شته چې له 2003 میلادي کال په دې خوای 400 عسکر وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر چې د کار موده په خدمېدو ده د خپل هیواد د حکومتدارۍ په سیستم کې د اساسي بدلون غوښتنه کړې ده. دیمیتری مدویدیف حتی د راتلونکي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو دمخه هغه څه چې نوموړي لوی حکومت یاد کړی د جوړېدو پیشنهاد کړی دی. مدویدیف چې د شنبه پورې له خپلو پلویانو سره په کتنه کې دا څرګندونې کولې ویل د متحده ایالاتو د متحده روسیې واکمن ګوند باید د انتخاباتو دا مرحله له سیمه ییزو مقاماتو او د مدني ټولنو له غړو سره د روسیې د حکومتدارۍ په اوسني سیستم کې د بدلون راوستلو لپاره وکاروي. دیمیتری مدویدیف ویلي که د ولسمشر په توګه هم نه وي هغه دا خپله وظیفه ګڼي چې په سیاست کې به پاتې وي او خپلو سیاسي هلو ځلو ته به دوام ورکوي. او د تبت د فعالانو یوې ډلې ویلي چې یو بودایي راهب په خپله سیمه کې د چین د واکمنۍ په وړاندې د اعتراض په توګه ځان سوځولی دی. د آزاد تبت د فعالانو ډلې ویلي دغه 19 کلن راهب د شنبې په ورځ په آبا سیمه کې چې د چین په وړاندې د دغه شان اعتراضونو ځای بلل کېږي ځان ته اور اچولی دی. راپورونه وایي چې پولیسو اور مړ کړی خو د دغه راهب روغتیایي وضعیت نامعلوم دی. د تبت د فعالانو په وینا دا په سږکال کې د ځان سوځولو دغه شان اتما پیخه ده. ده اتر ده محاله ده سیمه او نړی خبرونه.
د دې خبرونه په جریان کې بواره چې د افغانستان د امروختیا وزارت له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په خپل سر د دوا له خوړلو ډډه وکړي.
نکات مهمه یې کې خرید و فروش د دختراس تحت نام ولور و تویانه
دا په ننګرهار کې د هغه پروګرام له منځه خبرې وی چې د ښځو لپاره د قانون په اړه زده کړې ورکوي او دغه روزنیز پروګرام ته ښځې وربلل کېږي. خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې ډېری خبریدونکو ورځپاڼې نن په کومو مسایلو باندې تبصرې لري. په همدې خبرونه کې به واورئ چې کوم کسان اوس هم د توریزم یا د سیاحت لپاره افغانستان ته ځي. اول رپورټ مولا ننګرهار دی. د ښځو د لپاره د قانون د خبرتیا پروګرام په جلال آباد کې پیل شوی دی. د مسولینو په وینا په دغه قانون کې هغه موارد ځای شوی چې د ښځو په ژوند کې تر اوسه نه دي عملي شوی. هغه قانوني مسایل چې په قانون کې شته خو په عمل کې نه دي پیاده شوی. د ازادي رادیو خبریال محمد داود وفا په دې ارتباط له جلال آباد رپورټ لري.
د افغانستان مدني ټولنو د خزو د قانون د جوړې کړې مسودې د منلو او تطبیق غوښتنه وکړه. د خزینه او د ژوند د ټولو چارو په اړه دا قانون د مدني ټولنو لخوا د خزو چارو د وزارت لپاره جوړ شوی، اولاد توشیح شوی او تصویب شوی نه دی، خو دغه قانون په اړه د عامه پوهاوي کار له مخکې نه پیل شوی. د شنبې په ورځ په جلال آباد کې له پولیسو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنو له فعالانو نه د دغه قانون د ترویج او تطبیق هیله وشوه. د عادلې محسنی په نامه یوې میرمن په جلال آباد کې په دې باب رابللې غونډې ته هغه موارد وښول چې په عامه توګه نه مراعاتیږي او په دغه قانون کې په منلو تاکید شوی دی.
نکات مهم یې کې خرید و فروش دختراس تحت نام ولور و تویانه،
د ولور او نورو په نامه د خزینه او په سر پیسې اخیستل، د قانوني سن تر پوره کېدو مخکې د خزینه و ودول او د لور او زوی له خبرتیا پرته د هغو نکاح تړل په دغه قانون کې منع کړای شوی دی. له مدني ټولنو، ژورنالیستانو او پولیسو نه د دغه قانون د پوهاوي او تطبیق غوښتنه وشوه، او ورسره له چارواکو نه وغوښتل شول چې دا نوی قانون توشیح او تصویب کړي، ځکه چې په دغه قانون کې له راغلو حکمونو نه خزینه تر اوسه محروم دي. یوې ګډونوالې وویل:
زما نوم سوسن دی، مخکې د قانون په چوکاټ کې یعنې دغه سیزونه وو، یعنې خالی په نامه سره وو، اما اوس چې دغه پوره حق ښځو ته ورکړل شوی، اوسني قانون کې د طلاق حق، د مهر حق، همدارنګه دوی ته ډېر زیات حقونه ورکړي دي. اما اوس په دې کې باید د دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه کوم په قانون کې د ښځو حقوق چې ذکر شوي دي باید دا تصویب شي.
دا وخت دغه پروګرام ګډونوال وویل: ځینې وخت عدلي او قضایي ارګانونه هم شرعي حقوق نه ورکوي او دودیزو جرګو ته موضوعات حواله کوي چې د خزینه او د حقوقو د پایمالولو باعث کی.
په افغانستان کې پر موجود سیستم وخت په وخت د انتقادونه ستا چې وای په دې هیواد کې د قانون د عملي کولو منظم ارګانونه ضعیف دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې په خپل سر له دواله خوړلو ډډه وکړي. دا غوښتنه د عام روغتیا د وزارت د سرپرستۍ لخوا په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وسوه. وی ویل چې د روان کال په ترڅ کې د عام روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې تقریبا 90 تنه بې کیفیته او له تاریخ څخه تیر سوي دوا نیولې او سوځولې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په خپل سر درمل خوړل نه یوازې دا چې د ناروغۍ د له منځه تلو سبب نه کیږي، بلکې په ځینو مواردو کې ښایي یو کس ته د بېلابېلو نورو ناروغیو سبب شي. دوی په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې یو شمېر خلک د ناروغۍ په وخت کې له بشپړې معاینې پرته په خپل سر درمل خوري او یا هم د یو غیر مسلکي کس په سپارښتنه یې خوري. خو د عامې روغتیا د وزارت سرپرست د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې له خلکو وغوښتل چې هر ډول درمل د ډاکټر لارښوونه سره سم وخوري.
پیام ما برای خانواده هایی است که همیشه دواره
کورنۍ ته زموږ پیغام داده چې تل نسخه سره سم درمل وخوري او په خپل سر درمل و نه خوري. د ډاکټر لسپارښتنې وروسته دی درمل اخلي. له داس فروشانو او هغو کسانو نه دی د درملو لاخیستلو ډډه وکړي چې په انفرادي توګه درمل خرڅوي. درمل باید له درملتونونو او فارماسیو نه واخیستل شي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست همداراز د روان کال په اوږدو کې د شاوخوا 90 تنو بې کیفیته او تاریخي درمل د نیول خبر ورکړ. میرمن دلیل وویل دغه درمل له نیول کېدو وروسته سوځول شوی دی. دغه په وینا د بې کیفیته درمل له ډیرو شرکتونو څخه نیول شوی چې اکثره په کابل کې فعالیت لري، خو نوموړي د کوم شرکت نمونه خست. که څه هم میرمن دلیل نو ویل چې دغه بې کیفیته او تاریخي درملو صادرونکو او خرڅونکو ته کومه سزا ورکړ شوی او کنه، خو خلک بیا د دارنګ کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
نام عبدالغفور است، کارمند وزارت فرهنګ هستم.
زما نوم عبدالغفور او د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکی یم. خلق باید له دست فروشانو نه بی کیفیت درمل و نخلی، بلکې له درملتون نه واخلی، او درملتونونه هم باید تل د فارمیسی ریاست لخوا تر سارنه لاندې وي، ځکه چې تاریخ تیر درمل پکې دی او خلکو ته زیان رسوي. په ډیرو درملتونونو کې بی کیفیت او تاریخ تیر درمل خرڅیږي او باید عام روغتیا وزارت لخوا تر کنټرول او سیړنې لاندې راشي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې څارونکي ډلې په بازارونو کې په منظمه توګه څارنه کوي، خو ځینې خلک تور لګوي او وایي د وزارت ځینې څارونکي ډلې له هغو درمل پلورونکو او شرکتونو څخه رشوت اخلي چې بې کیفیته درمل پلوري او په دې توګه د دغو درملو مخنیوی نه کیږي.
د احمد زبیر اجمن رپورت و لکابل پا دیخ پروانه که در روختیا پروگرام نرو پا پروگرام که در بیخوبی پا اره خبری کشی یعنی در بیخوبی پا اره چی در ستونزی تر حدا پوری رسیدلوی نو کچی دی بخوبه یست او بخوبی چخه پا تکلیف یست نو دا پروگرام اتمن واوری که داسی دخپلی ستونزی حل پا دی پروگرام که پیدا کری دا پروگرام با پا پورا دوینیمی بجه تر دوینیمو بجه ارست خپریجی اوس پا خپرونه که دا پکتیا چخه رپورت لرو دا ازادی راژیو خبریال المر نیازهی لا پکتیا چخه دا تلفون پلاین که دای مخی مو پا خپرونه که شای آوری دلیوی چه پا گردیز که نن وصلوال کسان دا شاروالی دا ودانه منس دا ننووتی دی او دا چه وروس تا نور چه سویدی المر نیازهی بایوای
منانم
پریشتی
سنگه چه تا سویل نن ورځ شاوخوا دولس بجې د ګردیز کې خروالي ودانۍ ته درې نفر له چاودېدونکو توکو سره یو ځای ننوتي وو او دوی وسلې هم ځان سره لرلې. دلته کسان چې وو په یو ستاس موټر کې راغلي وو چې هغه هم په چاودېدونکو توکو بار وو. هماغه وخت کې په عین وخت کې د پکتیا والي جمعه خان همدرد هم له دې سیمې تېرېده. که څه هم سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې دوی ته هدف خپله والي وو خو بلخوا وسلوال طالبان وایي چې نه دوی دغه پلان کړی برید وو والي هم پکې وو د برید کې د دوی هدف خو نور یو پراخ برید د دوی وو چې مخکې له مخکې شان شو. البته د لسو دقو مقامات وروسته ټول برید کوونکي ووژل شول او په دې جریان کې په ډزو کې یو د کاروالي مامور هم وژل شوی دی. له وروسته کوم صرف موټر چې دوی پکې راغلي وو هغه ته چاودنه وتلل شوه او یو پلیس پکې زخمی شو. نور شاوخوا سیمه ورته ودانۍ وو شیشې ماتې شوي دي او دغه سیمه لږ تخریب شوې ده. وروستي جزئیات دا وو. بلخوا بیا د ښار په ځینو نورو برخو کښې هم ډزې تبادله شوي دي خو وروسته چې معلومات وشول هلته برید نه وو بلکې پولیسو لخوا هوایي ډزې په شوي دي چې ښار ته یې د داخلېدو کوشش کوو په عامو موټرونو باندې. دا مهال وضع کاملا تر کنټرول لاندې راغلې ده او په ښار کښې بیا هم تګ راتک شروع شوی ده. دا هم خلکو په ښار کښې داسې نه معلومېږي چې دلته دی ترسره شوی وي.
لمر نیازی کور ودان خبرې به لنډې کړو ځکه چې د ټلیفون په لاین کې فکر کوم بیا هم مشکلات دي او ستاسې اواز ډېر صاف نه راځي. اورېدونکو معذرت غواړو. د ګردیز د ښاروالۍ یو مامور نن د ښاروالۍ د ودانۍ په دفتر په دې حمله کې وژل سوی دی او لکه څنګه چې تاسې واورېدل حمله تر ختمه سوې ده.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban insurgents are part of the support.
And we are not.
Wir müssen die Sicherheit und die особенно властям
региона. Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Aus der Tulum Khke, Zand Afghanistan, Simi und Nadi Lahalato khabar kare.
اوس به په کابل کې ډېرې خپرېدونکې ورځپاڼې چې حمید مومند کتلې دي وبه ګورو چې په خپلو سرمقالو کې پر کومو مسایلو تبصرې کړې دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره د هېواد په جنوب ختیځ کې د یو دفاعي دیوال د جوړولو لپاره د امریکایي ځواکونو په هڅو بحثونه کړي. سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې د دغو هڅو په لړ کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان څرګندونې راغستې او لیکلې دي چې د هېواد په ختیځ کې اضافي سرتېري ځای پر ځای کوي. ورځپاڼه د جان ایلن په حواله لیکي چې دوی غواړي د افغانستان په ختیځ کې د یو دفاعي دیوال په جوړولو سره کابل خوندي کړي او د دښمن د لاسرسي مخه ورته ونیسي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی که بهرني ځواکونه په رښتیا هم دا هدف تعقیبوي او کوم بل هدف نه لري نو په ډېر کم وخت کې به په افغانستان کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي چې اوس نړیوالې ټولنې دا درک کړی چې د ستونزې اصلي سرچینه په پاکستان کې ده او همدا لامل دی چې غواړي د پاکستان او کابل ترمنځ حایل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی چې امریکا د پاکستان له پولې سره د دفاعي دیوال د جوړولو په هدف په زرګونو سرتېري ځای پر ځای کوي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا چې تر اوسه پورې خپل ټول تمرکز د هېواد په جنوبي سیمو ساتلی وو غواړي چې پس له دې د جنوب تر څنګ د هېواد په ختیځو سیمو هم تمرکز وکړي. ملي ارمان عدالتي ورځپاڼې هم لیکلی چې امریکا غواړي له پاکستان سره د افغانستان په پوله یو دفاعي سپر جوړ کړي. روسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په حواله لیکي چې د دې پروګرام له مخې به د هیواد ختیځ ته په زرګونو سرتېري واستول شي چې له کبله به د دښمن د اکمالاتو لارې په بشپړه توګه د دوی تر ولکې لاندې راشي. د روسپانه هم لیکلي چې امریکا دا کار د کابل د امنیت د خوندي کولو لپاره کوي او د دې دفاعي سپر په جوړولو سره به کابل ته په پاکستان کې د میشتو افراطیانو لاسرسی له منځه ولاړ شي. هیواد دولتي روسپانه هم د امریکا په هغه پلان بحث کړی چې له مخې به په راتلونکو کلونو کې د هیواد ختیځ ته پاملرنه زیاته شي. خو روسپانه د بهرنیو ځواکونو د قومندان په حواله لیکي چې د دې کار معنا دا نه ده چې دوی به جنوب ته خپله پاملرنه کمه کړي. روسپانه د جان ایلن په حواله لیکي چې په راتلونکو کلونو کې به دوی په جنوب کې نیول شوې سیمې لا پیاوړې کړي. د روسپانه په وینا امریکایي ځواکونه دا پروګرام په داسې حال کې پلي کوي چې د اوباما ادارې له پلان سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو بهیر هم پیل شوی دی. خدمتګار نه دولتي روسپانه بیا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه کړې او په دې اړه بېلابېلې څرګندونې راغستې. روسپانه د امریکایي او ناټو چارواکو په حواله لیکي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ځپلې او له پخوی غورځولې دي. روسپانه لیکي چې طالبان هم دا مني چې جګړه ورته سخته شوې خو بیا هم حاضر نه دي چې ماته ومني.
د نړۍ په مختلفو برخو کې سیلانیان د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو د لیدو په مقصد له یو هیواد بل ته مسافرت کوي او په هر کال کې زرهاو تنه له یو هیواد بل هیواد ته ځي. زیات شمېر هیوادونه له دغه درکه ډېرې پیسې اخلي، مثلا مصر، ایتالیا، هسپانیا، کرواشیا، یونان او داسې ډېر هیوادونه دي چې د سیلانیانو له درکه په کال کې زیاتې پیسې ګټي او همدارس خلکو ته یې کارونه له دې درکه پیدا کیږي. د سیلانیانو دغه تګ راتګ د نړۍ د خلکو ترمنځ د کلتوري ارزښتونو په تبادله او پیژندنه کې هم ډېره مرسته کوي. افغانستان هم لرغونی دی، د ښکلو او دنګو غرونو او دغه راس د تاریخي ځایونو لیدو ته د نړۍ د زیاتو هیوادونو خلک علاقه مندي. خو په وروستیو کې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. تاسو ټول خبر یاست او د بهرنیانو ژوند په دغه هیواد کې له سترو تهدیدونو سره مخامخ کیږي. نو دا چې د افغانستان سیاحت او په دې اړه د خلکو علاقمندي په کوم حالت کې ده؟ خلک څومره زړه شکوي چې افغانستان ته د سیل لپاره ولاړ سي؟ او آیا په افغانستان کې د سیل لپاره ډیر څه پاتې دي؟ په دې ارتباط د جرمني خبری اژانس ډی پی آی یو رپورټ خپور کړی چې جان اقال کوزی به مهمه برخه وړاندې کړي.
یو جرمن سیلانی څو ورې افغانستان ته سفر کړی و او په غور ولایت کې و چې ویزا یې ختمه شوه. دغه جرمن چې کله د ویزې د غزولو یا تمدید په مقصد سیمیزو چارواکو ته مراجعه وکړه نو ورته وویل شول چې کابل ته باید لاړ شي او هلته به ویزا تمدید شي. د غور والی ښاغلی عبدالله هیواد وایي پولیسو دغه جرمن سیلانی ته مشوره ورکړه چې په الوتکه کې باید کابل ته لاړ شي، خو هغه د پولیسو مشوره ونه منله او له خپل افغان ملګري سره د ځمکې له لارې چې له خطره ډکه وه روان شو او د لارې په اوږدو کې دواړه د ناپېژندل شوو وسلوالو لخوا ووژل شول. دا مهال په افغانستان او پاکستان کې یو محدود شمیر بهرني سیلانیان موجود دي او ځینې د امنیتي خطرونو خیال نه ساتي. دوی غواړي چې د 1980 لسیزې د ملنګ ډوله سیلانیانو چې په هیپی مشهور دي لار غوره کړي او هر ځای ته چې زلوي هلته لاړ شي. څو کاله وړاندې د اروپایي سیلانیانو یو ډله په مزار شریف کې په یو هوټل کې اوسېدله او کله چې له مزار نه د قندوز پر لور د بسونو پوښتنه کوله خبر اعلان بیخي حیران کړل. د اروپایي سیلانیانو دا ډله د مرکزی اسیا د هیوادونو له لارې افغانستان ته داخله شوې وه او غوښتل یې چې د بدخشان ولایت واخان غاښي ته لاړ شي. دوی مخکې له مخکې د موټرو او ترانسپورت بندوبست هم نه و کړی. څو میاشتې وړاندې له اروپا څخه یوه کورنۍ په خپل زاړه بنس موټر کې د ایران له لارې پاکستان ته داخله شوې وه او غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي. پاکستاني چارواکو ورته د تلو اجازه ور نه کړه. له دوی سره یو کلن ماشوم هم و او د خپل موټر تر څنګ په ځمکه یې څو شپې تر شنو اسمان لاندې تیرې کړې. دا مهال په ځینو هیوادونو کې د سیاحت دفترونه او موسسې افغانستان ته د سیلانیانو د سفر کارونه تنظیموي. په انګلستان کې د مسافرت یوه موسسه افغانستان ته د 14 ورځو سفر لپاره سړی سر 1500 امریکایي ډالر اخلي. دوی خپل مشتریان کابل، هرات، مزار، پنجشیر او بامیان ته وړي او هلته په ښکلو او تاریخي ځایونو ګرځوي. په افغانستان کې امنیتي وضع په چټکۍ سره بدلیږي او د دې خبرې د ثبوت لپاره د هغو دوو تنو جرمنانو زړه دردونکی داستان د یادونې وړ ده چې په کابل کې یوې خیریه موسسې ته کار کاوه او غوښتل یې د هندوکش غرونو ته پورته شي. دوی فکر کاوه چې د کابل د شمال سیمې امنی دي او دوی به په آرام زړه په غرونو کې وګرځي، خو دا دوه تنه جرمنان هم د وسلوالو لخوا وژل شول. په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د اتباعو د خپل سر سفرونه او سیاحت د مربوطو سفارتونو لپاره د پوره اندېښنې وړ خبره ده، او دا ځکه چې سیلانیان د خپلو سفارتونو د خبرداریو خیال نه ساتي. سفارتونه خپلو اتباعو ته خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو په څنګ کې جنایي ډلې هم د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. له دغو ټولو خطرونو او ستونزو سره سره سفارتونه او مربوط هیوادونه افغانستان ته د خپلو سیلانیانو مخه نشي نیولی، او کله چې کومه غمیزه رامنځته کیږي او کوم بهرنی وژل کیږي سفارتونه یې یوازې مړه انتقالوي. په کابل کې د جرمني سفارت دا مهال له یوې بلې ستونزې سره لاس او ګریوان دی، او هغه دا چې یو ملنګ ډوله هیپی سیلانی په خپل مخصوص موټر کې کابل ته رسېدلی او غواړي شاوخوا وګرځي. د کابل ولایت د امنیت قومندان جنرال ایوب سالنګی وای دا لیونی جرمن سیلانی په کابل کې د سولې د عالی شورا د رئیس برهان الدین ربانی د جنازې د ښخولو په ورځ چې ټولې لارې او کوڅې امنیتي کسانو بندې کړې وې په خپل موټر کې ګرځېده او پولیسو ودراوه. افغان پولیسو وروسته د جرمنی د سفارت په غوښتنې دا جرمن تورست یا سیلانی خوشې کړ.
افغانستان ته خلک د سیاحت لپاره ځي کنه؟ افغانستان د سیلانیانو لپاره د لیدو څه لري کنه؟ او په افغانستان کې وضعیت د سیلانیانو لپاره څومره ګران تمامېدای سي؟ په دې ارتباط مو د جرمني د خبري اژانس رپورټ واورید. اوس به وګورو چې افغانان کله چې بهر ته ځي په خاص ډول د مهاجرت لپاره دوی له څه رقم ژوند سره مخامخ دي. محبوب یو افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره د اروپا په زړه کې اوسي او غیر قانوني مهاجر دی. په د ژوند ته په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ریکارډ جوزویک کتنه کړی ده، او د اجمل اند په رپورټ کې دی واورو.
محبوب او میرمنې راما د هلمند ولایت څخه په دې هیله درې کاله مخکې اروپا ته په غیر قانوني لارو راغلل چې ګوندې دلته به د یو سو کال او خوندي ژوند خاوندان شي. خو دا سمه ده چې په اروپا کې دوی ته نور د طالبانو لخوا ګواښ او خطر نشته، خو ښایي په بلجیم کې دوی تر خپل هیواد په تیرو درې کلونو کې ډېرې بدې ورځې لیدلې وي. ډېر کله دوی اړ شوي چې پر سړکونو د یو نامعلوم برخلیک په تمه شپې تېرې کړي. دا مهال دا کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو سره د بروکسل د یوې کوټې په یو واړه اپارتمان کې اوسېږي. د کورنۍ میرمن راما وایي دا اپارتمان په تیرو درې کلونو کې تر ټولو ښکلی ځای دی چې دوی ته ورکړل شوی. راما وایي کله چې موږ لومړی خپل سفر له پاکستان څخه پیل کړ نو فکر مو کاوه چې نور خطر پای ته ورسېده او ژوند به له دې وروسته خوندي وي، خو کله چې بلجیم ته راورسېدو دا د افغانستان څخه زموږ لپاره بدتر و. د راما له خبرو ښکاري ده چې نوموړې ته په دې اروپایي پایتخت کې له هغې هیڅ نه دي ورکړل شوي چې دا هیوادونه یې د کډوالو لپاره ژمنه کوي. بلجیمي چارواکو درې ځلې د دې کورنۍ پناه غوښتنه رد کړې، او که دا ځلې هم غوښتنه ونه منل شي نو یو وار بیا به له دې واړه اپارتمان څخه بې کوره شي او دا به لومړی ځل هم نه وي. محبوب ته هغه وخت په یاد دی چې کله د ده کورنۍ درې کاله مخکې بلجیم ته راورسېده. محبوب وایي موږ د ښار منځ ته راغلو او نه پوهېدو چې څه وکړو. موږ ته یوه ودانۍ وښودل شوه چیرې چې باید ورشو او د پناه غوښتنه وکړو. کله چې هلته ورغلو د کرسمس رخصتۍ وې او دروازه مو چې هر څومره ووهله څوک پیدا نه شول. هوا ډېره سړه وه، د مرستې هیڅوک نه و. موږ یو پولیس ودراوه. پولیس هم د کرسمس په میلو کې ځان نشه کړی و او په خبره نه پوهېده. د وایي چې موده وروسته ورته د کډوالو په یو کم کې ځای ورکړل شو. وروسته د حکومت لخوا یوه کوټه ورکړل شوه، خو دا موده لنډه وه او کله یې چې د پناه غوښتنه رد شوه نو بیرته له کوټې وایستل شول او ژوند یې په کوڅو او سړکونو کې شو. محبوب ته د بروکسل د ښار په یو خطرناک سیمه کې هم د یوې اونۍ د سړک پر سر د ژوند تېرولو شپې ورځې په یاد دی. وایي په واوره او سړه هوا کې یې څه نه درلودل چې ځان او ماشومان پرې تاوده کړي. دوی وروسته د هغه نورو سلو افغان کورنیو سره یو ځای شول چې په یو کنډواله ودانۍ کې اوسېدل چې نه یو بل رلې او نه برېښنا. دوی ته څو ځل د لنډې مودې لپاره د کډوالو په کمپونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېده، خو کله چې به یې د پناه غوښتنه رد شوه له هغې ځایه به پولیسو په زور وایستل. د محبوب میرمن وایي د پناه غوښتنه یې ځکه بیا بیا ردیږي چې اروپایان له خبرو زیات پر کاغذونو باور کوي او د دوی نه نور اسناد غواړي چې دوی یې برابرولی نشي. د دې کورنۍ وکیله هیلن کروکارټ وایي د بلجیم د کډوالو مسؤلین وایي کابل د دې کورنۍ لپاره خوندي ځای دی نو ځکه موږ پناه نه ورکوو.
The murder come from Kabul, so they told the family you can perfectly.
نو مولی وای د دې افغان کورنۍ مور له کابل څخه ده. نو د بلجیم د کډوالو چارواکي وای دا کورنۍ په کابل کې خوندي ژوند کولای شي. دوی وای دوی سره داسې کوم سند نشته چې ټوله کورنۍ دې له کابل بهر د کورنۍ د پلار په کلی کې اوسیږي. خو دا سمه نه ده. په افغانستان کې تل میرمن د خاون په کور او کلی کې اوسیږي او کورنۍ د پلار په کور کې. محبوب وایي که چیرې دوی ته رسمي پناه ورکړل شي نو دا به وتوانېږي چې کار وکړي او بیا به دوی په حکومت بوج نه وي. دا چې د دوی بیا پناه غوښتنه به ومنل شي که نه تر اوسه څرګنده نه ده. خو یو شی چې څرګند دی هغه دا دی چې د محبوب کورنۍ تر اوسه په بلجیم کې ډېرې بدې ورځې ګاللي او ښایي نورې هم په مخ کې وي.
خو دا یوازې شایي د محبوب کورنۍ نه وي چې په اروپا ته په غیر قانوني ډول د مهاجرت لپاره راغلي دي او له سخت برخلیک سره مخامخ دي. په یونان کې هم ګڼ شمېر افغاني کورنۍ دغسې سته چې د یو نامعلوم برخلیک په انتظار دي او په سختو کې ورځې شپې تېروي. ازادي راډیو څخه به وخت په وخت په دې ارتباط رپورټونه اوري. اوس به رضوان مراد د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جرمنی ولسمشر له افغان مقاماتو خپل سرتیرو سره د کتلو په خاطر افغانستان ته تللی دی. راپورونه وایي چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې دوه خونځي سوځول شوي دي. سعودي عربستان پریکړه کړې چې په واشنگټن کې د ایراني وګړو لخوا د خپل سفیر د وژلو د پلان مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کړي. په ایران کې دوه تنه د نشي موادو د قاچاق او یو بل تن د جنسي تیری او اختطاف په جرم اعدام شوي دي. سپینه ماڼۍ دا رپورټ چې امریکا له عراق څخه د خپلو سرتیرو د ویستلو لپاره له ټاکل شوې نیټې وروسته هم په دې هیواد کې د ځواکونو د ساتلو له پلان تیر شوی دی رد کړی دی. د روسیې ولسمشر چې د کار مودې په ختمېدو ده د خپل هیواد د حکومتدارۍ په سیستم کې د اساسي او پراخو بدلونونو غوښتنه کړې ده. او د تبت د فعالانو یوې ډلې ویلي چې یو بدایي راهب په خپله سیمه کې د چین د واکمنې په وړاندې د اعتراض په توګه ځان سوځولی دی.
په دې خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. د روغتیا پروګرام کې د بی خوبی پستون زبانی خبرې کېږي. یعنی که تاسو د مشکل تر حده پوری بی خوبی لرئ نو دا پروګرام به حتمی اوري او په دغه پروګرام کې کېدای شي تاسو د ستونزې حل هم یاد شي. خو تر هغه مخکې څو پیغامونه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
انجینر لیاقت خان ارسلا د ننګرهار ولایت څخه په تیرو څو ورځو کې دی وایي نه تنه وکیلان د ولسي جرګې څخه وایستل شول خو نور نوموړو وکیلانو د ځان د دفاع لپاره هیڅ عکس العمل نه دی څرګند کړی. د هغوی له جملې څخه یوازې سیمین بارکزی اعتصاب وکړ. زما په فکر چې بارکزی به په واقعي ډول رای ګټلی وي. زه د لوړ رتبه چارواکو نه غواړم چې د سیمین بارکزی دوسیه دې له سره وڅېړي. یو بل تن چې زه یې نوم سم نه سم ویلای ما ډیر فکر وبن کو افغان تنر نه پوهیږم چې دا به زه سم نه وایم او که به پیغام کې غلط راغلی دی. لیکي چې بدبختانه زموږ د ولسي جرګې وکیلان په خپلو کې پلانجو بوختي. نو دوی کوي چې موږ سولې ته کار کوو. اول دی په خپلو کې سوله وکړي بیا دی سولې ته کار وکړي. محمد نسیم د لوګر څخه لیکي دا حساب ځواکونو څخه پوښتنه کوي چې د بون په کنفرانس کې ویل چې د افغانستان له سرحدونو څخه به دفاع کوي. اوس چې ایران او پاکستان خپلو بریدونو ته زور ورکړي نو دا ځواکونه د دغو بریدونو د نندارې لپاره راغلي او کده دفاع لپاره. سلطان احمد لیکي د وردګو سید آباد ولسوالي اوسیدونکو پایتخت د هر څومره نږدېوالي سره سره هم ټلویزیون او انټرنیټ نه لري. د چارواکو څخه هیله لرو چې زموږ مشکل دی حل کړي. احمد ګردیوال د ننګرهار څخه لیکي ارز دادی چې په ګردی غوث کې یو مکتب دی. ښوونکي مکتب ته نه راځي. هلکان کتابونه نل ولی او دا خو پرېږده چې خپل نوم لا نسلی کلی. زما آواز د افغانستان ورپوړو چارواکو ته ورسوي. محمد عارف ترخیل له کابل لیکي د ایران او پاکستان حمله پر افغانستان په اصل کې پر امریکا او د امریکا پر ملګرو حمله ده. عجب خان مسلم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ نه لیکي هغه توغندي چې د ایران او پاکستان لخوا په افغانستان توغول کېږي نو افغان حکومت باید کلک ځواب ورکړي. مخلص په خپل پیغام کې لیکي د ازادي راډیو د کارکونکو له دغه نیک اقدام څخه مننه کوو چې موږ ته یې داسې موقع راکړه څو موږ د خپل کلي خبرونه له تاسو سره شریک کړو. د ازادي راډیو ستاسو خپل راډیو ده. تر ټولو مهمه خبره دا ده هغه څوک چې د دولتي چارواکو او یو کوم بل ګروپ نه په عذاب کې وي کولای سي خپل ژغ ستاسو د راډیو له لارې مقاماتو ته ورسوي او د هغه هویت او ټلیفون شمیره پټه وساتل سي. بالکل ازادي راډیو ستاسو خپل راډیو ده. د راډیو تل ستاسو د پیغامونو لپاره سترګې په لاره ده. خو یو خبره چې زه یادونه غواړم دا ده چې کله چې یو پیغام او یو مرکه یا دغسې لیکلی لیک له ازادي راډیو خپرېږي هغه د لیکونکي یا هغه د پیغام ثبتونکي خپل نظر دی. د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. صداقت صادق د نغلو د لیسې د نهم ټولګي زده کوونکی لیکي زموږ په مکتب کې کتابونه کم دي. دولت باید د کتابونو کومک راسره وکړي. هیله ده چې چارواکو به ستاسو خبرې اورېدلې وي. نور د روغتیا د پروګرام وخت را رسېدلی دی. فریده هوډ سیفی به دغه پروګرام وړاندې کړي او زه فرشته جلال زه اجازه غواړم.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روغتیایی پروگرام روغتیا ژوند شتمنۍ ته خراغلی. په دغه پروگرام کې متخصص ډاکټر اکرم ملکزی له جرمنی څخه سره په ټلیفون کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. هغه اوریدونکو چې په د تیرو دوه پروګرامونو کې پوښتنې کړې وي د سرخوږي په حق له باندې او د دوی پوښتنې لا پاتې دي هم کولای شي چې خپلې پوښتنې وکړي او ټلیفونو کې ازادۍ رادیو ته. همدغه شانې ډاکټر صاحب اکرم ملکزی د هغه وريدونکو پښتنه ته هم ځواب ووي چې د بيخوبۍ په حق لبندي کړی دی. ډاکټر سیم ملک زه ډیر خراغ لای.
وعليكم فريده جاني السلام عليكم قدر منه وريدونکو.
که څه هم چې د روغتیا پروګرام دی خو بیا هم زه دې چې تاسو ته مبارکي وایو. ډاکټر سیم اکرم ملک زید په ادبیاتو برخه کې هم کار کوي او دوی دی یو ډیر ښه ډکشنري جوړ کړی دی د جرمنی ژبې نه په پښتو ژبه. او ډاکټر سیم اکرم ملک زید اونۍ په جرمنی کې په دې ارتباط باندې دولتي جایزه هم ترلاسه کړه. تاسو ته مبارکي وایو او تاسو نه ډیره زیاته مننه چې روغتیا پروګرام ته راغلی. ډاکټر سیم ملک زه راځي اول امدی بي خوبای نه شروع کړي په همدې موضوع به خبرې وکړو چې ولې کله کله د انسان خوب خراب وي، ولې خوب نه ورزي، د بي خوبۍ سیلتون دی او څنګه کولای شو چې کله خوب ناراضي او یادای چې مثلا څوک ودی کیږي مثلا خوب کی لکن یو نارام خوب لري او کله چې بیا را پاسیږي بیا سو ساعتونه په بستر کې تیر کړي بیا هم د سی ستړی او نارامه دي په علتونو به خره ته خبري وکي او رسته به د سرخوږي په ارتباط هم د پروګرام په دوهمه برخه کې سپوختنه چې پاتې دي. البته موږ لړۍ لرو د دوه هفتې په دی باندې خبري وکړي نو بیا اوریدونکو په خپل پوښتنه مطرح کړي او په غیبه خبري وکي. راځي ډاکټر صاحب اکرم ملک زه د انتظار بلن کو درته وایي چې د روغتیایي لحاظ د طبي لحاظ د بيخوبۍ علت څه دی؟ کله کله ولې داسې شي چې انسان ډیر کوشش کوي خو خوب نه وړي؟
یعنی د خوب نه کولو د خوب نه ورتلو علتونه زخت ډېر دي چې سړی شمېرلی حتی نه شي. اول باید اسان نه شروع کړم. هغه څوک چې ډېره سخته ناروغي لري مثال په توګه یو څوک د سرطان ناروغي لري هغه ټول بدن درد کوي نو هغه څنګه خوب کې د درد لسه ټوله شپه یې دوکې خوږ کېږي ځان یې خوږ کېږي هغه یو انسان خوب ته نه پرېږي. بل انسان دی دومره یو یخ سي کې پروت دی چې د یخنۍ د لاسه ټوله شپه ریږي واضح ده چې هغه هم خوب نشي کولی. برعکس وایم هغه څوک چې په یو توځي کې دی داسې ګرمي ده چې بالکل سړی بې طاقته کېږي دا هغه شی نه دی چې ظاهري شی نه دی. راغلو داسې انسانانو ته چې هغه روغ رمټ دی نه په سرطان اخته دی نه ګرمي ده نه یخ ده هېڅ شی نشته بیا هم خوب نشي کولی. نو د دې علت اوس مهم علت دی چې وایي څه علت دی. نو دې برخه کې وایم چې هم ډېر مختلف علتونه موجود دي. یو علت باید ووایم چې د خوب نه کولو مهم علت هغه دا دی چې یو څوک روحي تکلیف ولري. هغه تکلیف سړی چې وایي ما ته چې څوک راځي زما کتندې ته ما نه پوښتنه کوي چې ډاکټر صاحب ما خوب نه ده کړی زه ورنه پوښتنه کوم چې څوک تا خوب ته نه پرېږدي آیا درد دی او که روحي درد دی؟ نو زیاتره روحي علتونه یي چې انسان خوب ته نه پرېږدي. نو نه دې موضوع کې به وروسته ژور شو او که بله پوښتنه درته وي
اوریدونکو ډیر زیاته علاقه نیولې د دې پروګرام ته چې څنګه موږ د بي خوبې نو مغسته دې دم د ټلیفونونو څراغونه سره دي. یو اوریدونکو ته باور ورکو که تاسو اجازه یې عبد الله جان له غزنی څخه
ما دا سوال ده چې
ما ورور مریض ده نه ملاریا نشای کله کله وخت خواره ګرځي دغه یو دم سر درد
پدې سوال پونه شم کله کو نه سوال راته وځي کې او د ورور دې عمر راته وای چې کلندې سر خوګي دا ډول څه رقم ده
ورور می یو نس کلان کله چې ډیر دوام په وکړي یو دم دغه خواره ګرځي کله کله او سر ډیر وخت ترچی
نو سر بیا نو یوازې یو څو ساعت خوګي کڅو ورځې خوګي
نه یو دا چې یو ورځ درد بس
کوٹ معصوم کی
دیر بعد ساری خوشی در ساری دست خوشی که پکت طبیعی که بسی که درزال دربادت که که خواهر تنه بیوالی کابل تنه بیوالی به طول جایی که ایسی را جنه بود
دکتر سی ملک زی
در پونوشم چی در چه سر خوگیگی؟
وی در مور سر می خوگیگی
گوره ورور اول در مور در راتا عمر راتا وایا وزن راتا وایا چه وزن دیر ده که کم ده او راتا وایا چه دورت خوگیگی که دش پی
وزن خی بیخی ده دیم سلام ساعت چه آقا ده او آقا ده امر بیار پندوس کولی می
پندوس کالا پندوس که او وزن دیر ده تا وایا
پندوس تا
نه وزن تا وایا وزن دیر ده
وزن چه آقا ده
بس دا یو مهم ټکی
مور مې وایي چې په سر کې مې دربا ده داسې درد کوي کله چې درد
وروره زما پوښتنه اوس دا ده چې کله چې سر خوږی ورته شروع شو څو ساعته وروسته ښه کېږي که همداسې شپه ورځ همدا سر یې خوږیږي
ډېره داسې دی مثلا کباب یور وایو تر کورته شي یور ورنګا تر کورته شي یور سر ته داسې پوکتې لیوانۍ شي داسې
نه زما پوښتنه دا ده کله چې سر یې خوږیږي یو ساعت دو ساعته ښیي بېرته بیا سر خوږی پیدا شي بېرته بیا دو ساعته ښه شي بیا پیدا شي او که همداسې مداوم ډول باندې سر خوږی دی
نه نه داسې کله ورمېګته کورته شي کله بیا نو ولې ته داسې د باغ سره کندی ډېر سر یې ډېر خوښ شي ناسې وایو ورځ داسې لږ ښایي دویم خوښ شي
دا څومره وخت کېږي کلونه وشوه که میاشتې وشوې
یاره د دوه درې کاله کېږي چې دا مرض لوېدلی پېښور ته مې بوتلله هلې معاینې د سر مې په وکړې اکسینه مې په وختل په کابل کې یاره بېخي ډاکتر صاحب چې علاج یې وده
بس پوښتنه مې یاداشت کړه وروره وروسته به درته ځواب وایم
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم زما پوښتنه دا ده د سر خوږي په باره کې چې ما ته خپله تقریبا عمر مې شپږویشت کاله ده د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ نه مې زنګ وهلی د سرخوږي په باره کې دا لرم بعضې وخت داسې په میاشت کې دوه شپې درې شپې داسې شي چې هېڅ خوب نه راځي کوم سر مې درد کوي ورسره بس همداسې ځای کې کېنم ناست یم بیا خوب نه راځي ډېر وخت پوهې
د پوښتنه خو ډېره واضح نه وه چې پوښتنه مې کړې ښه وروره که اوس که چېر سره لاین کې زما پوښتنې ته ځواب وکړه کنه چې بل اورېدونکی واورو
متاسف هم وطن دوست په ټلیفون کې دی مهرباني وکړئ
مننه ګرانه خور ریاست تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ملي ګټه سلام علیکم ډیر وخت ډاکټر صاحب تاسو ته زما فشار دی چې تاسو ته محترم دا د سیر موسم کې څنګه نه خوب نه لرم تقریبا د افغانستان کې موږ د لاسي ورول مې خو نه خوب نه راځي خو دا نه دي کله دا سره مر کوم دا کوم مونږ خوب راځي خو ساده خو ما به خوب دی ان زه هیڅ وخت دا د تقریبا د دې ښه عمر لرم زه هیڅ نه چې فار خپل فاطمه یې به خوب دی ما خوب دی چې از ما کورنۍ از ما زیرا چې ما د خوب اسي زه غواړم چې زه خوب پاتم نو دغه وخت کې ما د نوم د نوم کله کې د څه کوي دا د دې د څه کې ده دا ته محترم دوه دا ته دوه سلام مره غلې آی دا چې باندې لري څه کوي دا غواړم خو ما خوب کې دی سر ما سم خوب نه لرم
په دې باندې پوه شم اول دا ده چې د شپې چې کله څملی کله ویده کېږي ته
تقریبا یوولس بجې
ښه چې څملی ځای په ځای ویده کېږي او ډېر وخت ویښي بیا ویده کېږي
تقریبا یو ساعت یا څلوېښت کې نیم ساعت حتماً خوب نه راسره دي داسې داسې
بیا نو کله چې ویده شوې بیا نو ډوب ویده وې او که منځو منځو کې بیا ویښېږي
پوښتنه
مې دا ده چې ګوره ته خپله په خوب کې خریږې، څوک شته چې وګوري چې ته آیا خریږې که نه خریږې؟ بس پوښتنه پوښم.
ښه وطن دوست صاحب نه مننه کوم. کور دې ودان، ځکه چې د ده پوښتنه بیخي د همدې اصلي موضوع په ارتباط چې د موږ اول مطرح کړ، په همدې ارتباط د زیم راځي ډاکټر صاحب د همدې پوښتنې ته ځواب ووایي. ده ډېر ښه موضوع مطرح کړه چې وایي د شپې مثلا یولس یولس نیم بجې ودی کیږي، بیا سهار پورې یعنی ډېر دروند خوب نه، په حقیقت کې دغه لري چې یعنی دغه وضعیت د ده په نظر باندې دا وایي چې دا یوه ناروغي ده. یعنی تاسو هم دې ته ناروغي وایي داسې یو رقم خوب ته؟
نه ناروغي دې ته سړی نه شي ویلی. اول دا دی چې سړی باید ووایي چې زما پامنو چې دی اورېدونکی پوښتنه کوي چې د ده وزن څومره دی. ډېر مهم شا دی انسانان دپاره چې وګوري شپږ ساعتونه تر اته ساعتو پورې خوب کفایت کوي. نو چې اتونه زیات شو هغه بیا لږ څه زیات خوب دی، او که د شپږو نه ټیټ کم شو هغه بیا نو کم خوب دی. نو راغلو دې ته چې دغه اورېدونکي نه ما پوښتنه کړې وای چې پوښتنه مې وکړه چې آیا خریږي او که نه خریږي، دی وایي نه خریږم. د نورو کسانو خصوصا هغه چا چې وزن زیات دی هغوی داسې وي چې د شپې خریږي. خریدل باید په تعریف کې په دوه رقمه دي، یو سالم خریدل دي، یو غیر سالم خریدل دي. سالم خریدل دې ته وایي چې یو څوک ښه ژور ډوب خوب ولري او په دې وجه باندې هغه خریږي. هغه چې دی هغه نور انسانان چې ده سره په یو کوټه کې پراته دي هغوی ته دا مزاحمت کیږي، خو دته چې دی خپله خریږي څه تاوان نه کوي، تاوان نورو ته کوي، ځکه نور بیا د خوبه وځي. یو غیر سالم خریدل دي هغه دا دي چې د خریدلو په وخت کې یو څوک تنفس ونه کړی شي. نو دا چې دی ډېر خطرناک خریدل دي، ځکه د ده بدن د څو ثانیو دپاره اکسیجن نه اخلي. اکسیجن یې چې وانهخسته د ده د بدن اکسیجن دومره کمیږي چې حتی د ده ته د مغزو سکته ووایي، د زړه سکته، حتی دا خطر دی. نو هغه څوک چې د ده خوا ته په یو کوټه کې پراته دي هغوی کوی شي حتی غوږ کې دي چې دی په د خریدو منځ کې دمه کوي او که نه کوي. که داسې دمه که اول خریږي خریږي یو ځل دم بالکل تماشي مینه ورسته بیرته داسې وکړي او بخیر. نو دغه رشته خطرناک شه. دې دپاره په اروپا کې ځانته ماشین آلات موجود دي چې هغه ته د ته اکسیجن ووایي یا باد په واسطه باندې د ده د ته سا ورکوي یا هوا ورکوي چې ده هېڅ دې ته نه مجبوریږي چې د ده بدن اکسیجن وانخلي. نو دې دپاره وویل چې دغه کسان چې په دغه تکلیف اخته دي، یعنی خریدو مینځ کې دمه کوي، یو څو ثانیو دپاره سا نه راکاږي، دوی خوب دومره خرابي ولو که ته سار لاس بجو پورې پراتی چې ویښ شو فکر کوي ما هېڅ خوب نه دی کړی. نو بالکل سار خو بالکل داسې په عذاب وي چې په لاره سم تللی نه شي، سر یې ګنګ سي، که یو چېرته لاړ شي او دفتر ته لاړ شي په دفتر کې حتی ویده کیږي. نو د دې لا ماسپښین مازدیګر چې شو لږ غوندې وضع یې ښه کیږي. نو دا البته لږ څه پاخه عمر کې ډېر کیږي، خو حتی ځوانان هم شته چې دغه تکلیف ورته پیدا کېدای شي. نو دغه یو مهم ټکی و چې سړی
نو که مثلا څوک داسې ډېر کسان دي مثلا چې کورنیو کې ممکنه ده چې دا زموږ آواز اوري په دې موضوع باندې سره تبصره وکړي چې که هر کور کې نه وي نو په څو کورونو کې خو به دای چې یو نفر دی چې د شپې ډېر زیات خریږي او حتی د کورنۍ غړي نور نارامه کوي د خوب وخت کې. نو دا څنګه یو وضعیت دی؟ تاسو داسې یو خبره وکړله چې سړي ته دا فکر رالویږي چې یعنی دا دومره خطرناک دی چې حتی کیدای شي چې د یعنی ژوند ته خطر پېښ کړي. نو که دغسې یو وضعیت وي د یو چا مثلا په کور کې همداسې یو څوک دی، څه ډول مرستې پکار دي بیا داسې یو چا سره چې داسې په خوب کې د دومره سختو خریدو او په منځ منځ کې د یوې وقفې عادت لري؟
دا مهم ټکی همدا و چې هغه نور کسان چې د سره په یو کوټه کې ویده دي، یا دا چې که بله کوټه کې ویده دي د ده غږ اوري چې دی خریږي، د یو ځل د شپې باید لاړ شي، غوږ کې دي وګوري چې دی د خریدي په منځ کې یو څه دمه کوي. دمه البته د څو ثانیو دپاره، د خریدو دمه نه خیمه بلکې د تنفس کولو دمه ده چې ساره نه کږي. دی د مثال په د خریږي خریږي یو ناسب داسې
وکړي
او بیا ساره کږي. نو دا ډېر خطر علامه ده. یعنی اوس دا خبره بیا تکرار کړم چې څوک خریږي 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 خریدل بند شو، دا نه خیم چې یوازې تش خریدل، هغه به ډېر نږدې ورشي، حتی غوږ د هغه پوزې ته کیږي او واوري چې آیا دا سا راکاږي. تاسې د پوزې تنفس شته او که نه شته، او که تنفس نه او بیا لږ یو ناسا بیا داسې وکړي، دغه نو رښتیا دا حالت دی چې یو څوک بیا په دغه وخت کې تنفس نه کوي. دې ته جرمن کې شلاف اپنی وي، یعنی د نه خوب کولو د خوب په وخت کې تنفس نه کول. نو دا بیا رښتیا یو خطرناک شی دی. نو اوس ستا پوښتنې ته برای شم چې ته مرسته کوي شي، نور انسانان د سره څه مرسته نه شي کولی غیر د ډاکترانو. ډاکترانو هر
ډاکټر د سنوسته نشي کولای، بلکې یو څوک چې د خوب او د سږي تخصص لري دوی ته به بیا نو اول د یو رقم ماشین دی په اروپا کې هغه ورکول کېږي، هغه ګوري د اکسیجن په خوب کې ګوري، او حتی معلومیږي د ده د سر ګرافونو نه معلومیږي چې آیا د شپې دی ویده و او که نه. ځینې انسانان دي ځیم هغه د خوب مرکز ته وایي زه خوب نشم کولای، هغه بیا مالته ویده کوي او هلته د سر ګرافونه اخلي، هغوی چې ګوري ټوله شپه داسې ویده وي چې بالکل ښه ډوب ویده وي، نو هغه بیا دوی فکر کوي چې ویده نه یم. او دغه انسانان چې بیا په رښتیا دوی ویده وي او خو د دوی تنفس بیا داسې ودرېږي، هغه بیا معلومیږي. دوی دپاره مخکې مې چې یاده کړه په اروپا کې ماشین آلات دي چې هغوی ته هوا ورکوي، تنفس ورکوي ټوله شپه. دوی یو ماسک چې وایي یو نقاب غوندې یو شی دی په خوله کې سره ږدي او هوا راځي سړي ته، نو په دې وجه باندې دوی بیا دغه تکلیف ایسته کېږي. ایسته کېږي په دې معنا چې دوی بې ماشینه خوب نشي کولی، ماشین سره باید دوی ویده شي او سر چې پورته شي دوی بیا تر و تازه اوسي او داسې جو جو نه اوسي. دا ټکي باید یاد کړم چې دغه کسان چې داسې خوب یې د شپې خراب دی، یعنې خریږي او بیا د منځو منځو کې تنفس نه کوي، اروپا کې اجازه نشته چې دوی موټرواني وکړي، حتی د لارې چلولو خو بیخي اجازه نشته او حتی عادي موټر ته اجازه نشته، ځکه چې دوی ته خطر دی کله کله منځو منځو کې دوی کوي شي چې موټر چلولو وخت کې ویده شي.
نو زه فکر کوم په افغانستان کې به هم ډاکټران ځینې خاصې طریقې ولري که دومره ډېر امکانات ورسره نه وي. نو دا یادونې چې تاسو وکړي دا ممکنه ده چې په یو پرمختللي هیواد کې ممکنې وي ډېرې زیاتې. نو په دغسې شرایطو کې که د افغانستان حالاتو باندې فکر وکړي چې مثلا یو کلي کې دغسې یو څوک دی اوس دا پروګرام اوري، نو ده ته به اندېښنه پیدا شي چې او دا خو دا څنګه چل دی، داسې نه وي چې زما صحت ته خرابې شي، یا دا کومه خاصه لارښوونه چې دومره ډېرو پرمختللو وسایلو امکانات هلته نشته ستاسو ذهن ته راځي چې اوریدونکو ته ووایي؟
ډېر په محدود اندازه. هغه دا دی چې اول که څوک بیا کوی شي خپل ځي کې چې اوسېږي یو ځل د غوږ پسې ستونې ډاکټر ته لاړ شي. کله کله داسې وي چې په پوزه کې هم ځینې پولوپونه وي او هغه د تنفسي لار د بندولو باعث ګرځي، دا بیا وړه خبره وي چې پولیپ یو څه یعنې غوښه چې شنه شوي وي په پوزه کې. نو دغه واړه واړه علتونه دي کېدای شي د دې د لارې هغه سره مرسته وشي. او بل چې مخکې مې یاده کړه، زیاتره دغه تکلیفونه هغه چا ته پیدا کېږي چې وزن زیات دی، چاغ خلک دي. نو دې ته هم بیا عمومي توصیه دا ده چې دوی باید خپل وزن کم کړي. خو له بده مرغه د اروپا کې ځینې کسان دي چې حتی لیدل شوي چې د هغوی وزن کم دی، بیا هم په دغه تکلیف اخته دي. خو په عمومي ډول باندې سړی وایي چې چاغانو ته دغه تکلیفونه ډېر پیدا کېږي نسبت هغه کسانو ته چې ډنګر دي. نو که څوک بیا په کلو بانډو کې دغه ځایو کې اوسېږي او هغوی ته دغه تکلیف موجود دی او هغوی نور وسایل نه لري، له اروپا غوندې مډرن ماشین آلات هلته نشته، ډاکټران روغتونه نشته، نو هغوی ته یوازې دا په کار دی چې د شپې ناوخته ډوډۍ ونه خوري، د ورځې خپل حرکات ډېر وکړي، او بل دا دی چې که څومره چې خپل لوسه کېږي خپل وزن کم کړي. نو کېدای شي چې دوی سره خدای تعالی دغه مرسته وکړي چې د عقلا د وزن د کمېدو په وجه باندې دوی دغه تکلیف رفع شي.
نو دغه د وزن خبره تاسو وکړه، د مخه دا یو اوریدونکي چې ټلیفون کړی وو، زما خیال دی وردګو نه ټلیفون کړی وو، ویلي چې د مورې سرخوږیږي وزن ډېر زیات دی، یعنی د دغه سرخوږي او د دغه وزن ترمنځ هم څه رابطه شته؟ لکه تاسو اوس د خوب او د وزن د زیاتوالي سره ارتباط وښودو چې نه کسان چې وزن ډېر زیات دی هغوی کې بېخوبي ډېره لیدل کېږي، او تاسو د وزن د کمېدو توصیه ورته وکړه. دغه د سرخوږي او د چاغښت یا د سرپتوب یا دغه ډېر وزن سره ارتباط شته دی؟
او دا شته. دلته په یو د سرخوږي د ناروغیو نه یوه ناروغي ده د سرخوږي چې هغې ته وایي چې د سر د مغزو هغوی پسایدو تومو، یعنې دا چې سړی داسې فکر کوي چې یو تومور یا یو غوټه ده د سر مغزو کې پیدا شوې ده، نو د هغې په وجه باندې د سر د مغزو فشار چې کېږي نو هغه غوټه نه وي، هغه چې د چاغ انسانانو ته زیاتره پیدا کېږي چې د هغې علت همدا اصلا سرخوږی ده. نو دغه اوریدونکي چې وویل چې د مور مې وزن زیات دی او عمر کې 50 کلنه ده او ډېر علاجونه مو کړه ورته چې د هغه ګټه ونه کړه، نو د دې اصلي تکلیف چې دلته ما اوس تر اوسه پورې په اروپا کې دا نسبتا لږه ده خو بیا هم پیدا کېږي، هغه دا دی چې د زیات سر دغه وزن نه انسان د یو رقم سرخوږی پیدا کېږي چې د هغه د سر د مغزو د فشار د لوړېدو په وجه باندې ده. که دغه انسانان خپل وزن کم کړي، او د مثال په توګه دلته ځینې کسان دي، یو ښځې دي یو څه
150 کیلو وزن لري. هغوی ته بیا نو څه تداوي چې ووایي ګولۍ ورکړي دا ورکړي هغه ورکړي څه ورته ګټه نه کوي. مهم ترین ټکی چې دا دی چې هغوی باید وزن کم شي.
ښه، او دغه د لغمان د قرغین هم اوریدونکي پوښتنه کړې وه، هغه هم تقریبا همداسې یو شی ویلې، د سرخوږي مسله یادوله چې وایي میاشت کې دوه درې ځلې داسې یو وضعیت راباندې راشي چې هغې سره د خوب خرابېدو مسله هم یاده کړه. لکه ستاسو یادي یتمن به تاسو یادداشت کړي که دوی ته هم یو لنډه لارښوونه وکړي.
دا خو یو زلمی هلک و شپږ کلن و رښتیا وایم په دغه عمر کې اصلا ناروغي اصلا نه وي یا ډېرې لږې وي. نو دې د لغمان د قرغروي اورېدونکي ته ووایم چې ته ځوان یې، په دې عمر کې ما ته داسې نه ښکاري چې ستا به کومه ناروغي وي. هغه کېدای شي چې روحي تکالیف وي، د شپې منځو منځو کې ته وویل چې ویښ شم بیا سر مې خوږېږي ورسره. نو دا کېدای شي روحي تکالیف اوسي د ده، یا دا چې کله کله د انسان خپله غاړه شخه غلط یخی وی بالخ چی گوسی هم دی برخه که باید وای چه سرخوگی بی خوبی. یو مهم تکی داده چه سره د شپی پا افغانستان که جگ بالخ دی، ده اروپا که ده غد بالخ رواج دود نشتا، ده اروپا که حتی دیر واره بالختون دی او حتی اغا لولا ده. دکتران خواهد ده خوب ده پاره بالخ توشه نکه، دکتران وی چه یو لولا وخلی اغا ده غار لنده که گی سر لنده مک ده، سر لنده چی که ده سرم جگی یی غارم شخی اور باندې هغه وخت خو بدای چې سړی چې بالکل تاسو پروت ده د غاړې لاندې او لولا کې دی چې غارم بالکل تو ته ریلاکس وسی،
یعنی د دملا تیر په یو سطح باندې د سینې
په یو سطح باندې وسی دملا تیر سره او بالکل تشنج پکې نه وسی. او افغانستان کې چې مل د غاړ غټ بالختونه دی، کلک کلک بالختونه
پښتګان شته
دي، پښتګان یو څومره چې بالخ جګی د میلم قدر بیا زیات. نو دا چې دی دا غلط چې دی خبر دی چې هماغه مخکې چې تا فرید زیدان وویلې د ملا تیر په سطح باندې د غاړې هډوکی هم پروت دي، په همداسې په یو سطح باندې اوسي. نو یوازې هغې ته یوه لوله پکار ده. نو دغه د قرغیو اورېدونکي ته وایم چې ته زلمی اول دا دی چې خبر دی چې ته وګوره چې کوم روحي تکلیف لري نه لري، هغې برخه کې خپل چورتونه وه. بل دا چې ځوانان کله کله د شپې بل شي باندې نه یخېږي، کله کله تږی یي سړی نه پوهېږي چې تږی یم. نو هغه یو ګلاس اوبه چې سړی اوس کې بیرته څملي هغه د سړي خوب ورکیږي. او کله کله ځوانان ته رښتیا د ولګې نام پیدا کړي، نیمه شپه یو ځوان چې ډېر کار کړی ټوله ورځ د ډېر ولګې د لاسه هغه بې خوبه کیږي. نو هغه ته لازم دي چې د خوب نه مخکې لږ څه وخوري چې د شپې به بې خوبه نه شي. نو دغه وایم چې هغه ته ماته داسې ښکاري چې کومه ناروغي اوسي ده.
ښه، د پروګرام په دوهمې برخې کې به بیا ځانګړې توصیې ستاسو واورو چې د بې خوبۍ د لمنځه وړلو لپاره یا وخت چې څوک بې خوبه یي کوم ټکي په پام کې ونیسي څه وکړي، په دې باندې به بیا مشخصې خبرې وکړي. خو دغه عبدالله جان چې د غزنی نه ټلیفون کړی و او د خپلې 10 کلن ورور په هکله یې پوښتنه کوله، ممکنه ده چې ډېر منتظري.
عبدالله جان ستا یو 10 کلن ورور دغه ورکوټه ماشوم دی، ته ویل سړی ډېر سخت خوږي کله
کانګ هم کوي.
او بیا ما پوښتنه وکړه، ته ویل چې یوه ورځې سبا ته بیا ښه کېږي. ما ته دغه تکلیف د میګرین یا د سرخوږي د نیم سري تکلیف ښکاري. او ما ځکه پوښتنه وکړه چې آیا نس خوږېږي که نه خوږېږي، ته وویل چې وخوږېږي. د ماشومانو میګرین او د غټانو میګرین یا د نیم سري یو فرق دا دی چې ماشومان حتی زیاتره وخت حتی د سرخوږي تکلیف پریاد نه کوي، هغوی چې نس مې خوږېږي. اصلا د هغوی د میګرین یا نیم سری تکلیفي د نس پریاد کوي. نو هغه ته چې بیا ډاکټر ته چې لاړ شي، سړی د ماشوم په نس باندې لاس وهي، ګوري نس یې داسې پوس موس وي چې هېڅ شی نه ښکاري، خو علت یې نیم سری وي. نو ما ته داسې ښکاري چې ستا د ورور تکلیف هم دغه نیم سری تکلیف دی. نو دې دپاره خو مختلفې د تداوۍ لارې دي. نو که چېرته هلته کوم نویرولوژي یا د اعصابو ډاکټر وایي، هغه د معایناتې کړي وایي، د هغه د تداوۍ لاندې ځینې مشورې دي چې ورکوم. هغه دا دی چې د هغه نور معاینات سر شوي دي که نه دي شوي، ګراف اخیستل شوی، آیا د سر د مغزو عکس کوم وخت کې ام آر آی جوړوي، که دغه شی نه اخیستل شوي هغې کې کوم بل تکلیف نه وي، نو یوازې هم دا نیم سری پاتې کېږي. نو نیم سری دپاره ماشومان ته پاره ویل کېږي. ډېر ډېر مهم شی چې دی هغه دا دی چې تازه هوا ته ماشوم ته وایي چې د ګولۍ په ځای چې په مجره دی چې سرخوږی شروع کېږي، زر تازه هوا ته لاړ شه.
منډي والته پاغي بند ماشومان سره خو ډیر وخت کیږي او هغه نه مخکې مخکې اوس یو څه نه پاتې دي چې به وایم چې نیم سره مخکې یاد کړو ځینې شین دي چې د دې تحریک کې د مثال په توګه وایي چې ځینې بویونه دي ځینې خواږه ده ځینې خوراکونه دي کله کله ځینې ماشومان دي چې اگي چې سره په وړو کې پخې دی باندې ورته سره خو کې پیدا کی نو تاسو خپل کورنۍ کې وګوري چې څاور ورته په کوم علت باندې دا سرخوږی تحریک کیږي بوی د خوراک دی کوم حالت دی کوم قار دی کله کله حتی سترس هم د دې باعث کیږي چې د سړي ته د سړي تکلیف ته پیدا کېدو تحریک وشي نو بله توصله زما نشته هم دا ده چې هغه ته باید تازه هوا ته یې بوزي او که کوی شي لږ څه اوبه ورته ډېر ورکړي کله کله تنده هم سړي ته تروی پیدا کړي.